دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر نه بجی دي. د مشال رادیو نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کله وایو. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د فروری میاشتې 8 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې په فوزي عدالتونو کې د 12 مقدمو د اورېدنې، په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې، د موبایل ټلیفون سیمونو د تصدیق، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د څرګندونو او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځي چارواکي وایي د کورنیو چارو وزارت پوځي عدالتونو ته تر دې دمه 12 مقدمه لیږلې دي. د خیبر پښتونخوا د افغانستان حکومتونه د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شوي دي، او د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. او واسطه خبرونو تفصیل، د پاکستان پوځي چارواکي وایي د کورنیو چارو وزارت پوځي عدالتونو ته تر دې دمه 12 مقدمه لیږلې دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ رتراګرې په پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد د مقدمو اوریدنې پیل شي. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د دې هیواد په قانون کې بدلون راوسته چې په نتیجه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پریکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا او د افغانستان حکومتونه د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا مشال لیډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د افغانستان سفیر جانان موسازی د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او اړیکو ښه کولو او ترهګرۍ پر ضد د جنگ په اړه خبرې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي، په دې لیدنه کې د افغان سفیر لخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه وشوه چې په صوبه کې د میشتو افغان کډوالو سره د پلټنو پر مهال د نرمۍ نه کار واغستل شي. بلخوا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر د افغان مهاجرو د ستونزو د حل کولو لپاره پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان د کډوالو وزیر سید عالمی بلخی وروسته له دې پاکستان ته د سفر کولو پریکړه وکړه چې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې پاکستان یوازې د جنوري په میاشت کې له خپلې خاورې 40,000 افغان کډوال ایستلې دي. بل اړخته د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره یوې ادارې پرون ویلي دي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له دې زور واغسته چې د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول وسلوالو طالبانو برید وکړ او خوشا یو نیم کسان یې وژل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دولت او پارلیمان کې دا کسان غواړي د قانون پر ضد دغه اصلاحات راولي، سو کول شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري. بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست ویلي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مشکلاتو ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د انتخاباتو په کمیشن کې اصلاحات راوستل شي. د افغانستان په هرات ولایت کې د جنایي جرمونو پر ضد د تحقیقاتو مرکز جوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د ریاست استازی وایي دغه مرکز د امریکا لخوا د 3 میلیونه ډالر په ارزښت جوړ شوی دی. رحمت الله قریشی په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل دغه مرکز د سیمې په کچه یو ښه ګام دی او کولی شي له دوی سره د مجرمانو په ښه پلټنو کې مرسته وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره، د عراق په بغداد کې د حکومت لخوا د شپې کرفیو لری کول وروسته خلکو خوشالیانې لمانځلې دي. په یوه لسیزه کې دا لومړی ځل و چې په بغداد کې خلک د نیمې شپې پر مهال کوڅو ته راووتل. په عراق کې د کرفیو د 2004 کال راهیسې دا وروسته لګېدلې وه چې په عراق کې فرقه ییز تشدد رامخته شو، خو بیا پرون په بغداد کې په 514 کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره عام وګړي وو. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې په دې پیښو کې پلسګونه کسان زخمیان شوي هم دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې بریدونو سیمواري په غاړه اغستې ده او ویلي دي چې د یې لخوا په بریدونو کې شیعهګان په نښه کړل شوي دي. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه دوی په تیرو 43 ساعتونو کې په شام کې 11 او په عراق کې 45 هوایي بریدونه کړي دي. د بشري حقونو اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د فروری 26 نیټه د اتحادي ځواکونو لخوا په راکا سیمه کې لږ تر لږه د اسلامي دولت ډلې 13 وسلوال وژل شوي دي. بل اړخ ته د اردن میډیا خبر ورکوي چې دغه هیواد الوتکو پرون د اسلامي دولت پر ضد نوي بریدونه پیل کړي دي. په ختیس اوکراین کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام ولري. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به نن د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د امن د یو نوي پلان پر مخ وړلو لپاره د فروری په 15 او 16 نیټه د کیف او ماسکو دورې کړي دي. د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیس اوکراین کې د روسي پلوا بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 15,000 او 3,500 زیات کسان وژل شوي دي. او رسته خبر ده چې د روس او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د لانجمن اټمي پروګرام پړه په نړیوالو هڅو کې د یو کال نه د زیاتې مودې د ځنډ لري کول لپاره خبرې کړې دي. په میونخ کې د امنیت په اړه د کلنې غونډې په سنډه کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له یو بل سره لیدلې دي. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او د ایران د تهران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه هغه موافقه تسترګي پلار دي چې تر مخه د مغرب اغه اندېښنې لري کړل شي چې ګنې ایران اټمي وسله جوړوي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان فوج وايي داخله چارو وزارت 12 مقدمي فوجي عدالتونو ته د سماعت لپاره لیږلې دي. دا د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره څومره اهمیت لري؟
د قانون ویره ملاو شي او د قانون په نظر راځي نو بیا به په داسې ترهګرۍ کې یا داسې کیسونو کې به کنیرا شو دري مخنیوی به وشي.
په پاکستان کې میش افغان کډوالو دوستونزو په اړه افغان سفیر د خبر پختونخوا لوړ پورو چارواکو سره لیدل دي. د خبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي ل خپل حکومت نه شکایتونه لري.
سبا ته د الیکشن ته ځم. تحریک انصاف په بایلي ټیک ته دی انډیویژل خپل سیټو ګټي تما ته نن زر کسان ورځي کوم زه به سبا سیټو ګټم خو ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکه کنه.
په ننګرهار ولایت کې د نیالګیو د کینولو بهیر په رسمي توګه پیل شو.
زماهر ادا ده چې زمنګ ټول ننګرهار اوسیدونکي په دې جشن کې د زړه له کومي برخه والي او هدي اقل یو یو شخص خپل کورنۍ او یو یو نیالګي کېنی.
په ژوب کې د پښتو ژبې هیر کول شوی ټکو د بیرته ژوندې کول لپاره کار پیل شوی.
د زیب سره د لبزو سره د ځاکدار دی له دغه سره مشکل چر دی که ډیر لبزو نه دسته چې د یو لبز په ګاریدو سره درست د کلچر یو برخه ګرځي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو سندري هم اوریدل شي لمشال رادیو سره اوسې. کډمانو ودونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر ویان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي د کورونا چارو وزارت لخوا لیګل شوی د 12 مقدمو سماعت په فوجي عدالتونو کې شروع کوي. دا فوجي عدالتونه د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی وو. د فوج باندې په ټوټر پاڼه وای چې صوبایي ځلی کمیټو دغه مقدمه کورونو چار وزارت ته لیږلې بي او بیا داخله وزارت د جاج اخستو وروسته 12 مقدمه فوجي عدالتونو ته سماعت لپاره لیږلې دي. نور تفصيل زوی الله شفق پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان فوجي مقامات وایي چې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته جوړ شو فوجي محکمه ته تر دې دمه 12 قضیه ورسېدلې دي. د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسیم سلیم باجوا د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد له بیلابیلو ایالتونو څخه تر ژورې څېړنې وروسته 12 قضیې پوځي محکمو ته ورلیږلي چې په لومړي پړاو کې د قضیو قانوني چارې پیل شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي تر خونړي برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو ته د ژر سزا ورکولو په هدف د پوځي محکمو جوړولو پریکړه وکړه. تر دغه برید وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تر یو ټولکندیز کانفرنس وروسته د جنوري په 2 نیټه د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون راوست او په دې هیواد کې پوځي محکمې جوړ کړې. د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې هیواد کې د پوځي محکمو جوړول د روان وخت ضرورت بولي او وایي چې ښایي د تروریزم د مخنیوي په لړ کې به څه ناڅه ښه رول ولري. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو محکمو د جوړولو د اهمیت او اغېزمنتیا په اړه وویل.
د فوجي عدالتونو د پاره خو باقاعده آئین کې یو قسم لا تبدیلی وشوا او د دې یو قسم لا اجازت ورکړل شو او هغه ته اوس یو قسم لا آئینی کور ہوتا یعنی حاصل شو. بہرحال دو انصاف پر خپل تقاضی دی پاره باندې ضروری خبره تحفظات مشتري، لیکن او ضروری خبره دا چې ډیټرنس یو سیز دی، د قانون ویره دی او قانون په نظر راځي. نو دغه دوی لاس اچولې دی چې کله دوی ته د قانون ویره میلاو شي او د قانون ته نظر راځي نو بیا به په داسې ترګرۍ کې یا داسې کیسونو کې به کمی راشي او د دې مخنیوی به وشي.
مومن زیاتوي چې دغه محکمو یوازینۍ ګټه دا ده چې تر هغه ژر تر ژره د خپلو اعمالو سزا وویني، او که چیرې داسې ونه شي نو دا محکمې به هم بې ګټې وي. د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې نهه پوځي محکمې جوړې شوې چې د دې ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالتونو کې درې درې، سند کې دوه او په بلوچستان کې د یوې محکمې بنسټ ایښودل شوی دی. دا یادونه ورده چې که څه هم د پاکستان ډېری سیاسي ګوندونو د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د پوځي محکمو د جوړولو ملاتړ کړی، خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند دغه محکمو مخالفت کړی او دا یې پر دیموکراسۍ ولسواکۍ تیری بللی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
کدمر نورونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیده. خبر پښتونخوا واکمن تلیک انصاف ګوند پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی ته ډاډګرنه ورکړي چې په صوبه کې به افغان کډوال نه زورول کیږي. افغان سفیر جنان موسازی پرون په اسلام آباد کې د تلیک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ملاقات وکړو. د دې تفصیل ول اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سړی مشي پرون د افغان سفیر جنرال موسوی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د ملاقات کړي، په دې ملاقات کې لوړپوړي چارواکي هم ګډون درلودو، په دې اړه تاسو سره څه تفصيلات دي؟
ګلیاز د افغانستان په پاکستان کې سفیر جنان موسازی چې کوم د خاص باندې چې کوم د اجلاس غوښتل شوی د دې مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوله چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری، هوم سیکرټری او د پولیسو مشر ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پختونخوا او افغانستان حکومتونو ترمنځ رابطې مستحکم جوړول لپاره د جوائنټ فورم په قیام باندې اتفاق وکړلو او په پیښور پیښه چې کومه باغې ورسره چې کوم صورتحال را مخته شوی دی په هغه باندې غور وکړل شو. د افغان سفیر لخوا خیبر پختونخوا کې چې کوم میشت افغان کډوال دي هغه سره د نرمي ساتلو درخواست وکړل شو او هغه خیبر پختونخوا حکومت او افغان سفیر هغه په دې خبره هم اتفاق وکړلو چې هر هغه افغانان چې د قانون په ضد باندې کارونو کې ککړ وي نو هغه په ضد باندې کاروایی چې کومه ده هغه وکړل شي. په دغه مهال د عمران خان د ویناوه چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه حکومت سره ښه تعلقات غواړي او غواړي چې دا تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او دا معنی خیز تعلقات وي او دواړو ملکونو د ولس چې کوم دی هغه د ګټې لپاره او معیشت ته استحکام ورکول لپاره لاره هواره کړلی شي. او دا هم ډاډګرنه ورکړلې شولا چې په خیبر پختونخوا کې کوم میشت افغانان دي چې هر هغه چې چا سره پیوار کاړي هغه د لکه مطلب هغه ته څه نه ویلو ولې چې کوم غیر رجسټرډ افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې میشت یا په د قانون په ضد کاروایانو کې ککړین دا غي په ضد کاروایي کولای شي.
ډیر مننه د تفصيلاتو نه احمد الله. کله مونږ ودونکو له اسلام آباد د مشال راډیو خبريال احمد الله او چې د افغان سفیر جنرال موسوی او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ترمنځ د ملاقات په اړه تفصيلات وړاندې کول. په دې موضوع کې پاتې کیږي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې مش په زورګونو افغان کډوال د پیښور پر آر پبلیسو د بریډ روستو د زورونو نه بچ کېدو لپاره له دغه هیبات څخه کړي کوي. خبري ایجنس د نړیوال ادارې د شمیرو په حواله لیکلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 2000 غیر رجستر افغان کډوال خپل هیبات تستان شبی دي. د وکالي نوري برخي له مليحه امیرزاده نه وکړو.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ادارې مشر د خالی پورز ویلي دي چې په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر سکول تر وسلوال بریډ پس له پاکستانه په زرګونو افغان کورنو کډې کړي دي. د ریچرډ ډازینګر په خبره د جنوري په میاشت کې تر 22000 زیات افغان کډوال چې درج شوي نه دي د تورخم د پولې نه اوړېدلي دي. دا شمیر د ټول 2014 کال پرتله دوه چنده دي. دغه په خبره خواوشا 1500 نور افغان وګړي تیر میاشت له هیواده وستل شوي دي چې د دسمبر د میاشتې پرتله د غشمیر دوه چنده دي. ډازینګر رويټرز خبري ایجنسی ته وویل چې دا هر څه تر پیښور سکول بریډ وروسته شروع شوي دي. نوموړي وویل چې کله هم داسې څه بده پیښو شي نو زور یې له بهرنو نه وستل کیږي. ایجنسی لیکي د پیښور پارمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري ښه شوې ده چې په افغانستان کې یو شمېر مشکوک کسانو نیول شو. خو بیا آی او ایم او نور چارواکي وایي چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان وګړي زورول کیږي. دوی وایي چې پولیس یې تنګوي او یا یې په کورونو چاپې وهي. ډازینګر وایي چې زیاتره افغان کورنۍ له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشتي او اوس یې هم په دغه هیواد کې ژوند دي. هغه زیاته کړه چې دا نه د واضحه چې تر کومه به په افغانستان کې وي. رويټرز لیکي چې په جنوري کې د واپس تلونکو غیر رجستر کډوالو شمیر رو رو سیوا شوی دی چې د میاشت په اولنې هفته کې د 350 نه تر اخیری اونې پورې 1400 ته رسیدلی دی. د زنګر وایي چې دا وخت کوم اندازه لګول ګران دي خو د دغو کډوالو شمیر کې کمی نه دی راغلی. ایجنس لیکي په ناڅاپي ډول د دومره زیاتو افغان کډوالو تک د افغانستان پر محدودو وسایلو فشار اچولی دی چې دا وخت تر ټولو زیات ضرورتمندو سره مرسته کیږي. آی او ایم وایي چې په روان کال کې د 14 لک ډالرو برابر فنډونو ته ضرورت دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
کندمانه ودر کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیوزو په خبرته چرته چې دوه ورځې ثقافتي میله شروع شوې ده او په دې کې به خوراک او دغه شانې سندري او روایتي ډانسونه او روایتي جامې کالی چې دي هغه به هغه کې دي. مقصد دې چې په د خبر پښتونخوا لخوانه د امن پیغام ورکړي. نور تفصیل ولا په خبره اخلو د شبیر مجان چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر مجان ستړي مو شو سار مو په خیر
ډېر امنه ګوریا تاسو د ټول اردن کوم سار په خیر
که دار ته وای چې په خبر کې د دوه ورځې چې کوم ثقافتي میله دا کوم شروع شوه دا په د دې په اړه تاسو سره تفصیلات دي.
بلکل ګلیاز دا پرون د خیبر پښتونخوا چې کوم د ټوریزم یا د سیلګرۍ محکمه ده د هغې لخوا دغه میله شروع شوې ده. په پېښور کې چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا چې څومره هم ثقافتي خوراکونه دي څومره هم رهاتي او ثقافتي جامې پېژرونه دي یا د قبایلو لخوا چې کوم اتڼونه دي یا ګډاګان لري د وزیرستان اتڼ دغه شان د خسکو اتڼ دغه شان د فیرو د شمارو اتڼ نو هغه پکې وشو. دا صرف ته خیبر پښتونخوا کې څومره هم کورنۍ د هغې لپاره لږې تابع شوې ده دا به ګرځ دوام لري. په دې کې بېلابېل سالونه لګېدلي دي چې په هغې کې هر قسمه د خیبر پښتونخوا چې کوم ثقافتي جامې کالي دي دغه شان پېژرونه دي یا مختلف خوراکونه دي چې په هغې کې پینډ ده یا چټي کباب یا دغه شانې د بلوچستان چې کوم سجي مشهور دغه دا یا چا صدیغه ټولي یا مټیر دغه ټول پکې خوري شوي دي. او دغه لپاره چې کوم دی د پښتونخوا بېلابېل برخو نه خلک راځي دغه نه خوند اخلي په لږ ډېر ترانس په مخه ولې ده په تاسو وینئ چې کوم ده خیبر پښتونخوا له هغه ولې رانه پر د شلګرې مشهور دي نو هغه د دې ترانس ته کو دا مقصد دا چې په پیښور کې په خبر پښتونخوا چې کوم تر خبرې پیښې شوې دي او څوم کې یا په 3 دسمبر کې چې کوم شوې ده هغه له وجې د دې سیمې خلک د یې پرې خوري نه یوازې د خلکو د خوشحالي او د غو لپاره دا شی چې ټول دنیا ته پیغام ورکړي چې پښتانه پرم خلک دي او دې کې کوم دی غوړ او خلک دي.
ډیر مننه دا تفصیلاتونه قدرمن اوریدونکو له پیښوره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان بو چې تفصیلات یې راکو.
دا مشال ریډیو دا
کدمان اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبر پختونخوا په صوبای اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړو پر خپل حکومت تنقیدونه کړي چې د میرټ پرته په سرکاري څوکو وزیرانو خپل کسان ګمارل دي. د تحریک انصاف ګوند ځینې غړو له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې تر ټولو زیات د میرټ خلاف ورزي د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي. همدارنګه د صحت او سوشل ویلفیر په شمول په نورو صوبایي محکمو کې هم درغلي روان دي. خصوصي وزیران دریز درې چې باید د دې تورونو پلټنی وشي. نور تفصيل په خبره د غلام غوس پر رپورت کې
په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال ګروپ مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملازمتونو په ورکولو کې زیاتې درغلۍ د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي او وسوه اتیا کسان بغیر د میرټ برتی کړې شوې دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په دې خبره کول غوښتل خو د اسمبلی سپیکر هغه له موخه ورنه کړه.
او صرف د جیل خانجات په دغه باندې وشم چې دا دونه سخت حالات دي، دلته ټیررزم روان دی او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف زیړو پته نه لګي چې دا برتیان دی پس پتا پسو کې ځکه بیا خو شک ګمان راځي ته مرټ ونیږي. ما ته خلکو په مرټ ووټ راکړي سبا که زه الیکشن ته ځم تحریک انصاف په بایلی ټیک ته دی انډیویژولي خپل سیټو ګټي ته ما ته نن زر کسان برتی کوم زه به سبا سیټو ګټم خو ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکه کنه مرټ نه شو. ایجوکیټډ کلاس په نظر کې ساتلې ما غي ما ته پدې عوام ما ته ووټ راکړي په مار اسمبلی کې وایي دې خبره ته پرې نه خو ما خو میډیا طرف باندې زیام چې دا دغه ته مخې کوم خپل مشران ته چې دا دغه چې دی برتیا نه روکاو شي پدې جان پړتال دي.
او د تحریک انصاف د همخیال ګروپ یو بل غړي محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د جیل خانجاتو نه علاوه په سیاست او یو شمیر نورو محکمو کې هم میرټ او انصاف ترخپو لاندې شوې دي.
زمږه عمل قسم صاحب باندې چې وزیر جیل خانجاتو پاغه باندې موږ ټول لغه ریزرویشن دي اشتاق عمر صاحب د پاغه باندې دي او زمږه یو موږ فاطمه میډم مهرتاج روغانی کم از کم ما ته خو زمي ملي چې ساکه کې ساکه مازور خلک یاسه شي سوال ورکو راغم ټول پخپل خو خاره او کس لګیاره نو مطلب را میرټ خلاف ورزه هر ذکر وانی دي. دا د عمران خان لپاره موږ مخکمه هم خیال ګروپ موږ په منشور باندې روان دي.
په یو شمیر صوبایي وزیرانو او صوبایي محکمو د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
مورځي اول خو معلومات پکار دي چې آیا دې کوم الزام لګول چې د حقیقت دی کنه دي کفرس کا غلط برتیانی شوی دی که هر چا کړی دی هغه د پاره د هغه خلاف کاروای پکار ده. هر چا چې غلطه برتی کړی که هغه ایم پی ای دی که هغه ایم پی ای نه دی بهرل چې چا اعتراضی مونږ زموږ دا فرض دی زموږ دا ځمواري چې موږ دغه اعتراض ختم کړو.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف په همخیال ډله کې د اسمبلی د غړو شمیره وړاندې ولسوا او د یاد ډلې یو غړی محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ډله د وړاندې پرنګ فعاله ده او هغوی به د تحریک انصاف د اصل منشور د خلاف ورزي د هر ګام مخالفت کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمر اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږیده. پاکستان حکومت د موبایل ټلیفون استعمالونکو ته ویلي چې د رواني میاشتې تر شپږ ویشتې منټې پورې د خپلو سیمونو تصدیق وکړي ګینی نو د نه کولو په صورت کې به یې بند کړي. حکومت وایي دا ګام یې د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر اخستی ځکه چې غیر قانوني سیمونه د ترهګرۍ په پیښو کې استعمال شوي دي. خو د پاکستان د نورو برخو په څیر د بلوچستان ځینې خلک د سیمونو په تصدیق کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. له کوټې څخه د نیاز مساخیل دا رپورټ اورو.
یو سپینجری باچا خان وایي له لرې کلي راغلی چې د ګوته لګولو په ذریعه سیم پر خپل نامه واړوي خو زیاتوي چې په دغه لړ کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
زما مسله دا ده چې ګوته په یو کمپیوټر کې هم نه لګېږي. لس ورځې ما د کې زه ورځم او راځم او ورځم او راځم زه په دې کې سړی
یو بل کس علی محمد لای ولری پراته کلی سفر کړی ترسو په شار کې د کمپیوټری ګوته لګولو په ذریعہ سیم خپل نوم ته واړوي. کله چې نوموړی په دغه لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو بوختو نو د موبایل کمپنۍ لخوا د کار نه کېدو ځواب ورکړل سو.
دے جا رہا تھا میرے سسٹم میں کیس تھا اس میں مسئلہ دیکھیے لائسنس تکلیف دیر دے اس مشکل ذرا سا مسئلہ
علی محمد سربیر پر دی چې سفر یې کړی او خواري وړې و د حکومت دا ګام وستایلی او هیله سرګند کړه چې په دې سره به د ترګری او ناامنۍ په کمولو کې مرسته ترلاسه شي.
زما سوچ دا صحیح دی چې اوس کښنات کارت حوالې سیم دغه ترګر خلک کښنات کارت جوړ کی او کده چا سیمانی اچھا پر پرنامې کار دا ښه کار دی اوس ډېر تکلیفات به موږ یو سو او دا پاره سم مسئله بلی.
د وی موبایل کمپنی د دفتر چلونکي حاجی محمد انور په تغلړ کې ویل چې خلکو د ورپېشي زیاتره ستونزې لدی وږي رامستستوي وي چې پر یو شناختی کارت به حساب سیمان وتلی وي. د دغه خبره دوی بیا هم هڅه کوي چې په دغلړ کې د خلکو ستونزې ورحل کړي. نو موړی زیاته کړه
زه چنار کمپنی زه کار کوم د دوی کسٹمران چې دلته دغه مسله ده د چاش نه تاسو نه کار کړک د شناخت کارت باندې 15 سیمان خلاصي موجر توی ورسی بل کمپنیز دا سیمان ختم کی بیا راسی سې مسله بال کو و دا کدا دا به سشن کار دی په زمانه سیمان زیات خلاصي وي اوس که څه مسله بي کمپنی ته ته ویني لګي جنریټر سولت مرته شي دي سلور رقم د باندې رښنه ولې دي.
یو بل کس خیرالدین هم د سیم خپلوم ته اړول په لړ کې له مشکلاتو سره مخامخ شوی وو د چې اوس خپل ستونزه حل کړي و. مشال ریډیو ته وویل
ما اوس د سی خپل سیم ویریفای کی ير شکر خدای غیر ضروري سیمان به ختم سي او کوم سی ورجل سیمان دی غو پات سی کبه ایت مسله وینو اصلای پر خپل نامو باندې نیول کړی سپی تا دستا په سیم صاحب نامو باندې کار سوې دي. نو څوک په خبر نه دي شناخت کارت په کاپي باندې لس سیمو تل پنځل سیمو تل اول زون ما په نامو باندې تیر سیمان ور سر او هغه باندې زه خبر لانو اوس بغړ باندې یو دوه کم سیمان زی معلوم هغه به نور بغړ باندې.
یاد دوی د پاکستان مرکزی حکومت د اعلان لمخې هر څوک چې موبایل سیم استعمالوي باید چې دروانی فروری میاشتې تر 25 منټې د ګوته لګولو لاري تصدیق وکړي. غنی د حکومت په وینا سیم به وربند کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 دیار لزرا 1500 پینزه لزرا 1500 او ول لزرا 1300 کلو هارت ساوری دلشه.
کدام رودن کو داسید مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونی تا غوگی د خبرونی کی تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو راځي د بختیار خټک د یو سندره واور.
وسلو بر گزرت دینا ماج گرد جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان بڑی لے لو ماج گردنا منگیے وا وسلو بر گزرت دینا ماج گرد بانا غرض یہ نور دے او نور دے اب بانا غرض یہ نور دے جان وڑی لے لو ماضی کر دینا اور بلیے پور دے جانا دی دنت دینا ماضی کر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان وڑی لے لو ماضی کر دینا منگیے واغس لو پر گزرت دینا ماضی کر دے
لا 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 وی وی
کے چاند راغلے اور راغلے
کدام اوردون کو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې ل انیسا اجمل نبا د خبرونو لنډیز باور
د پاکستان پوسی چارواکی وای د کورونا چلو وزارت پوسی عدالتونو ته تر دې د مادول اس مقدمه لیکلې دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ د تراګرې په پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد د مقدمو اورېدنې پیل شي. د خیبر پختونخوا او د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دخوا مشال لیډیو ته بریګه په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د افغانستان سفیر جانان موسازی د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او اړیکو ښه کولو او ترهګرۍ پر ضد د جنګ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي سړي چارواکي هڅه کوي چې له وخت مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل په دولت او پارلیمان کې دا کسان غواړي د قانون پر ضد دغه اصلاحات راولي سو کولی شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري. په هرات ولایت کې د جنایي جرمونو پر ضد تحقیقاتو مرکز جوړ شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د ریاست استازي وایي دغه مرکز د امریکا لخوا د 3 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د عراق په بغداد کې د حکومت لخوا د شپې کرفیو لري کول وروسته خلکو خوشحالیانې لمانځلې دي. په یوه لسیزه کې د لومړي ځل په بغداد کې خلک د نیمې شپې پر مهال کوڅو ته راووتل. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګډ شمېر بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه دوی په 13 ساعتونو کې په شام کې 1200 په عراق کې 45 هوایي بریدونه کړي دي. او په ختیځ اوکراین کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام ولري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسي سیال ولادیمیر پوتین باندې د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې.
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د مقامی ورسپانډو یوسو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانډو خپل اداري د ترهګرۍ په ضد کمی تګلارې او د غلړ کې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي. د جنگ ورسپانډو اداري وایي چې پوزي مشر تر دې دمه شوي پوزي عملیاتو او په اکشن پلان عمل درآمد لړکې وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه او دوانو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې زر تر زر د ترهګرۍ خپل منطقي انجام ته ورسول شي. اداري وایي چې په اکشن پلان یا کمی تګلارې د عمل درآمد او سنجیدګۍ جاج د دې خبرې نه اغستې شي چې سری رشتم دسمبر نه تر دې دمه په مختلفو ځایونو د چاپو دوران لس نیم زرونه زیات خلک نیولې شوې دي. د سره سره ترهګرو په ضد پوزي عدالتونو کې د مقدمو چلولو انتظامات هم شوي او د ترهګرۍ په تور کې سزا شوي بعض کسانو ته پانسه هم ورکړل شوې دي کوم چې د نورو خلکو لپاره یو عبرت دی. اداري اخیره کې لیکي چې ترهګرو ملک کې کما د یری او وحشت فضا خوره کړې ده. د هغې ختمون لپاره ضروری ده چې په اکشن پلان نور هم تیز عمل درآمد وشي او د لړکې ټول کام او سیاسي جماعتونو لا یو ټکی دل پکار دی چې ورسره ترهګری او د دوی پلویان او سرپرستان خپل منطقي انجام ته ورسول شي او د سلسله کې لږ نرمي به هم د ملک او کام سره د غداري برابر وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج او مشرق ورسپانو خپل اداري د پاکستان چین تجارتي راهداري په لار بدلولو صوبایي اسمبلی کې په قرارداد پاس کولو او د سلسله کې په احتجاج کولو لیکلي دي. د اج ورسپانو اداري وایي چې د تجارتي راهداري روډ یا لار بدلولو خلاف احتجاج کې نه یوازې سیاسي غړو بلکې وکیلانو او صنعت او تجارت غړو هم د برخي اغستو اعلان کړی دی. بل طرف ته سورز وړاندې د منصوبه بندي او ترکه وفاقي وزیر احسن اقبال یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لار بدلولو خبرې بې بنیاد دي او په ځړه نقشه به عمل درآمد کول شي. اداري وایي چې دا به ډیره خوا ک وفاقي وزیر د غزړه نقشه میډیا ته ښکاره کړې و چې دا به د کمو کمو لارو او علاقو نه راتیریږي او بل دا چې د دې د پاره به په کوم کوم ځای کې اقتصادي زون جوړول شي او د دې سره سره که د 45 ارب ډالرو منصوبې ټول تفصیل په وېب پاڼه ورکړي شي نو هم با چاته د احتجاج او قرارداد پاس کولو ضرورت نوی. اداري وای خیبر پختونخوا او فاټا د 13-15 کالو راسه جنگونو زپلې ده او که حکومت مرکزی اسیا ته د رسیدو لپاره دا سیمه د گیټ وے په هیڅ استعمالولو خوب ویني، نو پکار دا چې دلته ترقیاتی کارونه لا نور هم زور ورکړي. خو د بده مرغه دوی خو د شوې نقشونه د دې سیمو نمونه اوباسي. ضرورت د دې خبرې دی چې پاک چین تجارتي راهداري لړکې دی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو مشران او پارلیماني غړي اعتماد کې واخلي او داسې لار دې الټول شي چې ورسره رستو پاتې او جنگ ځپلي سیمو او خلکو ته فایده ورسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
داسی میلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه د پاکستان او بنگلاديش پر اړیکو مقاله خبره کړې وای د کام پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه ماضي هېر کړي او له یو بل سره سم تعلقات وساتي. بلخوا ګارډین ورسپانه وای په دې وروستو کې شپږ افغان سرتیري د روزنې ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي چې د ځینو افغان چارواکو په خبره دا ګام به د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د هڅو مثبتولو لپاره مرستې وکړي. د دواړو لیکنو غټې برخې له انیسه اجمل نورو.
ډیلی ټایمز رسپانې د پاکستان او بنگلاديش د اړیکو تاریخ په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې بنگالی قومیت پرستی په 1980 لسیزه کې د مغربي پاکستان د حکمرانانو لخوا د اغه سیاسي تګلارې له وجې زیاته شوې وه چې دوی بنگالیان په سیاست کې نه ورګډول. د بنگلاديش په وړاندې د پاکستان ریاست د یو شمېر کارونو ترڅنګ اوس اغه څه چې د پاکستان په اړه د بنگلاديش بهرنۍ تګلار اغېزمنه کړې هغه دا دي چې په ډاکا کې د پاکستان یو سفارتکار ناخوښه وګرځول شو او د هیواد پرېښودلو ورته وویل شول. لیکي د بنگلاديشي چارواکو په وینا دغه سفارتکار به په هندي کرنسي کې لیندین کولو او د اسلامي وسلوالو سره اړیکې درلودي، خو د پاکستان دریز بیا په دې اړه جلا دی. مقاله لیکي پرته د دې حقیقت چې په بنگلاديش کې په ګڼ شمېر کې پاکستاني زده کوونکي، سیلانیان او کاروباریان موجود دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ورسپانه لیکي د ډېرې زیاتې کام پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه په سمه لاره فکر وکړي او داسې څرګندونه وکړي چې سم دی او سناسم. مقاله لیکي پاکستان باید د بنگلاديش د خلکو نه په 1900 کال کې د غلطو کړنو لپاره په رسمي توګه معافي وغواړي او دغه سی بیا بنگلاديش لا پکار ده چې د پاکستان بخنه د زړه نه ومني او ماضي هېر کړي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د زیارت په شپه شپږ افغان سرتیري په پاکستان کې د 13 میاشتو د روزنې ترلاسه کولو لپاره ایبټ آباد ته ورسېده، افغان چارواکو په تېرو وختونو کې داسې اندېښنې څرګندې کړې چې پاکستان ته د لیږلو وروسته به سرتیري د جاسوسۍ کارونه پیل کړي او یا به د افغانانو لخوا د پاکستان پر ضد د نفرت جذبات هغوی پر مخ تللو نه منع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دغو سرتیرو ته خواست کړې دي چې په تربیتي اکیډمۍ کې دي له پاکستاني سیالانو سره د ملګرو په شان وخت تیر کړي. نوموړی وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د هڅو د مضبوطولو او ښه کولو او په خاصه توګه د دواړخیزه پوځي همکارۍ اړخته یو ښه ګام دی. افغان حکومت داسې هیلې لري چې دا ګام به د پاکستان لخوا د طالبانو د لمین زوړلو لړکې مرسته وکړي. مقاله لیکي افغان چارواکي شکایت کوي چې د طالبانو د حملو مخه نه نیول کیږي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو سربیره هم پاکستان د طالبانو په مختلفو ډلو په خپله خاوره قابو اچولو کې پاتې راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نړیوال موضوع هم لرو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن انتخاب د روسي ولسمشر ته پریخي چې آیا چې یا له اوکراین څخه وځي او یا به د نړیوال یوازې کېدو له دوام او د کورونو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. بایدن چې پرون یې د میونخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل تر هغو چې روسیه په اوکراین کې د مداخله لار بدل نه کړي نړیواله ټولنه به پر ماسکو فشارونو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیا په اوکراین کې په مداخله سره د دغه هیواد د حاکمیت حق له پامه غورځوي. بایدن چې د شنبه په ورځ د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او لوړپوړو چارواکو په حضور کې خبرې کولې وویل چې هیڅ هیواد د نفوذ حوزه نه لري او دا چې هر خپلواک هیواد د حق لري چې خپل متحدین وټاکي. دا ظاهرا یو خبرداری و چې روسیه نسی کولای اوکراین د هغه د غوښتنې پر خلاف له ناټو څخه لرې وساتي. بایدن دا احتمال هم رد نه کړ چې واشنگټن به له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي او زیاته کړې چې موږ به له اوکراین سره د پوځي مرستو رسولو ته دوام ورکړو، نه د جګړې د هڅولو لپاره بلکې د دې لپاره چې اوکراین د ځان دفاع وکړي. بایدن وایي فکر نه کوي چې جګړه به د ستونزو د حل لار وي.
We do not believe Russia has the right to do what they're doing.
دوی وایي موږ فکر نه کوي چې روسیه دې د هغه څه کولو حق ولري چې اوس یې کوي. زموږ باور دا دی چې باید د سولې لپاره هڅه وکړو، خو په دې باور هم یو چې د اوکراین خلک دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې تر بایدن وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وایي مسکو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکیل دی. پروشینکو پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي او هغو اندېښنو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې د ځینو هیوادونو لخوا اوکراین ته د پوځي مرستې د رسولو په اړه راپورته شوی دی.
I know that many experts have argued that enhancing
the way ze pohejam che dir mutakhassisin par de bahas kray che zmoj da paus piawartya ba la norish khade wo parawi baraks mujwali dal che da defai wartya kam wali da ukraine par zat amaliyat pail aw haghe la dir kra da dogh khodo par mahal muj da sabit kray che da bridun pawrandi da defai wasail pa na karawul sara masliyat daro har sumra che zmoj defa qawi wi haghum zmoj diplomatic jagh qani kaun kaydai ولسمشر پروشینکو وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتون کته پوځي تجهیزات ورکوي او زیاتوي چې روسي سرتیری د اوکراین په ختیځ کې د یخیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې حضور لري. دوی وایي تر هغه چې کیف سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه نه کړي دا کړکیچ به دوام وکړي.
فریبا ظاهر وا چې تاسو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن دا سرګندونو په اړه رپورت وړاندې کول. کډمر وردن کو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو غوږی په خبرونه کې نور رپورتونه هم لرو. خدا شاز خان دا یو سندره اورو او بیا به رپورتونو ته دوام ورکړو. کدمر اردوونکو مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د شاس خان په غکې مو سندره واوریدل او تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وای چې د حکومت او ولسی جرګې یو شمیر غړي هڅه کوي چې له وخت مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان اساسي قانون مات کړي. احمد یوسف نورستانی وای دا ډول کسان غواړي په داسې اقداماتو سره د خپل خوخي وړ او ورته وفادار کسان په کمیشن کې په دندو وګماري. سفیر الله ستانگزی د موضوع په اړه نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وي، خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه پورز له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي.
د افغانستان د اساسي قانون یو سل او نهمه ماده وایي چې پارلمان په خپل وروستي تقنیني کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجنډا کې نشي شاملولی. یو شمېر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زه یې د نوم سره هم مخالف یم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت وویل شي، او یو شمېر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت نه مخکې راولي.
جمهوري ریاست دیوی خبر پاڑی په خبرولو سره ویلي دي چې ولسمشر خپل دوه مرستیال ته دنده سپارلې. سو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوی طرحه د مدني ټولنو له خوا جمهوري ریاست ته رسیدلې ده، او له دغو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره په مشوره لازم اصلاحات رامنځته شي. و موږ غوښتل چې د ښاغلي نورستانی د سرګندونو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ستونزو ته په پام سره پکار ده چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
د کمیسیون په واکونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاصو او افرادو کې تغیرات باید راشي، او دغه تغیرات ټول د قانون په چوکاټ کې راځي. قانون په دغه ځای کې نقص شوی دی. د کمیسیون یو شمېر کمیشنر صاحبان او لوړو اعضاو یې قانون نقص کوي.
ښاغلی فیصل دغه شان وویل تر کومه چې اصلاحات نه وي رامنځته شوي هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نه شي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس د مخکېني توافق له مخې باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي.
سفیر الله ستانگزی چې تاسو رپورټ وړاندې کول. کډمر اردوونکو د افغانستان په اړه یو دوه نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکو د دې ولایت د دینی عالمانو اوغختل چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد غږ اوچت کړي، او هوبدارنګ د خي حکومتوالۍ د رامسته کېدو او په حکومت کې د فساد د بدنامۍ په دې د لمنځه وړلو په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل د رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
تیره ورځ پکتیکا والی انجینیر عبدالکریم متین د یاد ولایت د چارواکو او دینی عالمانو په مشورتي ناسته کې دینی عالمانو ته وویل که دوی دې حالاتو ته چوپ خوله پاتې شي نو نه یوازې هر ورځ به د دې هیواد وګړی عالم او روڼ اندی وژل کیږي، بلکې د افغانانو دا ګډ کور هم د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ځي.
ما غوښتل له تاسو علماو نه که تاسو وایئ چې فساد ده زه درته وایم چې فساد ده. موږ د نن ټوله دنیا راسره ستړې ده په دې فساد، خو دا فساد ملکي څنګه راسره کېدی؟ دا مشکلات په یوه شپه، په یو ساعت، په یو میاشت، په یو کال کې نه ورکېږي.
عبدالکریم متین په دینی عالمانو غږ وکړ چې په مسلمان ولست پری کنده غږ وکړي چې خلک حق لوری وپیژني او د هغو سره یو ځای شي.
همیشه مو په منبر باندې تاسو علما خبرې کړي خلکو ته خو بد کولی ول صرف په خبرو نه کیږي. که په خبرو کېدلی قرآن دې هر سړي په کور وسته غږ وکېدل په داخلو دا خلک له دغو مذهبي دودولارو نه خلاص کړي. یا غږ پرې وکړي چې د حکومت حق ده چې له حکومت سره دا خلک راوتړي. یا غږ پرې وکړي چې دغه طالب حق ده چې موږ هم دروز.
د جانخیر ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي آغاجان د وسوالو طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې روانو سیاسي ستونزو ته دې د خبرو اترو له لارې حل لارې پیدا کړي.
زه ملا ته م یم، طالب ته م یم، حکومت ته م یم، سره زموږ بای ورونه سوی هغې دا پاسې خدمې کړو.
دا شی ختم کو چې ته مکتب یا ته مدرسه یا استحاب والی صاحب ته راولي.
د دینی عالمانو او چارواکو په دې غونډه کې مولوی غازی محمد له حکومت څخه مدرسو او جماعتونو ته د زیاتې توجه غوښتنه وکړه.
ممبر او محراب ته ډېره کمه توجه شوې. علما هم د دولت او هم د متقابلو وسلوالو لخوا مایوسه دي. که د دولت کومې ادارې ته د حق سفارش په خاطر باندې لاړ شو غوښتنه نه منل کېږي او کبیر ته مسجد ته ولاړ شي ګواښونه ورته کېږي او تهدیدېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا دینی عالمانو شکایت کوي چې پخوا دوی ته دا زمینه نه وه برابره شوې چې حکومتي مسؤلینو ته له نږدې په ټولنه کې د شته ناخوالو او ناامنیو د مخنیوي د ښې حکومتوالۍ د منځته راتګ او اداري سمون په برخه کې خپلې مشورې ورکړي. نجیب الالو خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. کدما ودونکو ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. په ننګرهار ولایت کې د نیالګو د کینولو بهیر د خالی په ورځ په رسمي توګه پیل شو. چارواکي وای چې سکال به په ټول ننګرهار ولایت کې تر 3 میلیون پورې میوه لرونکي نیالګي وکرل شي. نور حال د جلال آباد د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د نیالګیو د کینولو د بهیر پرانسته د ننګرهار سرفرس ولی مولوی عطاولا لودین د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یو بوټي په کینولو سره وکړه او په ولسونی غږ وکړ چې په دې بهیر کې خپل ونډه واخلي. نوموړي وویل
په ننګرهار همیشه بهار ولایت کې د نیالګو د کینولو د جشن ورځ ده. زما هیله دا ده چې زمونږ ټول ننګرهار اوسیدونکي په دې جشن کې د زړه له کومې برخه والي او حد اقل یو یو شخص د خپلې کورنۍ او د خپلو ماشومانو په نمایندګۍ باندې یو یو نیالګی کینی تر څو موږ د دې لارې نه وکولی شو هغه خدمات چې هغه زموږ بشریت او انساني جامعه ته ضرورت لري دام پوره کړي اوسې او ترسره کړي مې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر حمیدالله وایي چې د نیالګیو د کینولو په سګنی بهیر کې به تر 3 میلیونو پورې میوه لرونکي او زینتي بوټي وکړي.
سکل الحمدلله د ننګرهار په ولایت کې په مجموع کې 3 میلیونه نیالګي مختلف تولید شوي دي. میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست په دې کې سهم 3,40,000 نیالګي دي چې په دې کې 2,20,000 غیر میوه لرونکي دي. 9,000 نیالګي زمونږ میوه لرونکي دي او 3,50,000 نیالګي هغه زینتي بوټي دي. دا به ان شاء الله د ننګرهار په مربوطاتو کې البته د ولسونو په مټ باندې د همکارو موسسو او د دولتي ارګانونو په مټ باندې کینول کیږي.
د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راهیل وایي چې دوی به د کانال په مربوطاتو کې تر 1,00,000 پورې میوه لرونکي او ډول ډول نیالګي وکړي او تر 500,000 پورې به د خیریه ټولنو په واک کې ورکړي چې په عام المنفاذینو کې وکړي.
سګنه قرض موږ د کانال په کوریا کې 2,20,000 نیلګي کرنې ته آماده دي چې دا باید توزیع شي او کرل شي. زمونږ په خپل مربوطاتو کې د 15,000 نیلګي چې په دې کې مالټي، زیتون او همدارنګه زنګلتي ونی چې زیاته برخه شو ده بیره، کیکار، لوسینیا، یوکالیپټس دغه برخه تشکیلې دا موږ په خپل پلان شوي ساحو کې کړو. تر 500,000 پورې زمونږ سګنه کال پلان دی چې موږ عام المنفاذینو ته یا خیریه ټولنو ته په واک کې ورکو تر څو د سیمې په سرسبزۍ کې ترې استفاده وکړي او پر ایګان شکل باندې وکړي.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې هر کال په میلیونونو نیالګي کې نیول کیږي چې په زیات شمیر کې د نه پاملرنې له امله ضایع کیږي. خو د ننګرهار چارواکي په ولسونو غږ کوي چې د نیالګیو د کرلو تر څنګ پالنه او ساتنه هم وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
کدما وروډونکو تاسو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږ یو د خبرونه په پای کې ستاسو لپاره د یو رپورت لرو، یو سندره هم لرو، خو د سندره نوړاندې یو رپورت دی چې په بلوچستان کې د پښتو ژبې زنی مینوالو د دغه ژبې د سوچا کارا مګر هیر کړل شبو ټکو د بیرته ژوندې کولو او خوندي کولو لپاره باقاعده کار پیل کړی دی. دا کار منلی لیکوال سید خیر محمد عارف په کوټه کې او د پښتو ژبې استاد میر حسن خان په ژوب کې کوي. دا سرنګ کار دی او ضرورت دی سره محسوس شو. دا هغه څه دی چې نیاز مساخیل په دې رپورت کې درته راوړی دی.
په بلوچستان کې د پښتو ژبې لیکوال، سیړونکی او د پښتو اکیډمي کوټې چیرمن سید خیر محمد عارف په خبره د پښتو ژبې د سوچا او کراټکو د ژوندۍ ساتلو لپاره باقاعده کار پیل کړی دی. د ده په خبره د ټکنالوژي په سیلاب کې دا کار د نن سخت ضرورت دی.
دغه الفاظ ځینې دا نوم نه دي چې اوس هم پښتنو کې موجود دي، او بدبختانه موږ د هغه پر ځای باندې فارسي الفاظ استعمالو. نو پکار دا دی چې موږ هغه پښتو چې کوم ټیکنیکل لفظونه له انګریزي یا له بلې ژبې راغلي دي هغه ټیک دي، لیکن کوم لفظونه چې موږ خپل لرو بیا په لفظونو کې یو بل خبر هم شته که نه، له دا ژبې سره ده دا لفظونو سره زموږ راکدار دي، له دغه سره زموږ کلچر دي. داسې ډېر لفظونه چې دسته چې د یو لفظ په ګارېدو سره درست د کلچر یوه برخه ګرځي.
سید خیر محمد عریب زیاتوي د کار پر مهال ګڼ کره او سوچه مګر له پامه غورځول سوي ټکي پر مخ وراغلل. دی یوه بېلګه هم راسره شریکه کړه.
اوس فرض که شوروا ده که نه فارسي لفظ دی، حالانکه دا د بوري یو ژو په سیمه کې زمامه وایي، څوک زوامه ورته وایي څوک زمامه ورته وایي. د هغه نومونه اوس انګور دي که نه، موږ له فارسي زه راخیستی دي. په ژوب کې شیراني خلک اوس هم ملوی ورته وایي، په بوري کې زخپل چې دي هغه اوس هم ژنګوري ورته وایي. د هغه نومونه جګر یو لفظ دی، هغه موږ له فارسي زه راخیستی دي. جیم مو په ځینو بدل کړی دي، یعنی جګر. او جګر ته بقاعده مسخلان چې دي کرګس وایي. نو دا نومونه زما په خیال بیخي ډېر لفظونه دي.
بلې خواته د مشال رادیو د معلوماتو له مخې په ژوب کې هم د پښتو ژبې ځینې مینوالو په خپل همت او شوق دا قسمه کار پیل کړی دی. دوی کلی پر کلی تګ را تګ کوي او د پښتو سوچه ټکي راټولوي. د دغو مینوالو له ډلې میر حسن خان اتل په دغه اړه مشال رادیو ته وویل:
یو دوه درې ملګري نور د دیواله موږ مطلب رسمان کار شروع کړي، هغه دپاره موږ دا چې کوو چې کلیو ته ځو، او بیا خاص کار هغو کلیو ته ځو چېرې سړک نه تللي، یا مطلب آیا د نوي تیزي یا نوي ترقي موږ ته ویلی شو. د دې ډېر اثرات نیم شوي. نو هلته موږ ځو، هلته بیا موږ له خلکو پوښتنه وکړو، یا تاسو کوم دی داسې خلک ګورو چې هغه ډېر سپین ژیري وي. د سرې میله شروع کړو، د هغه زمانې خوا والله باندې بیا نو سپېږیرې خلک تاسو معلوم وي چې هغه ډېر ښه میلس کوي، سړي ته تفصیل ورکوي.
میر حسن خان اتل او سید خیر محمد عریب فکر کوي چې د پښتو ژبې د ودې کولو او پرمختګ لپاره ضروری ده چې سوچا او کراټکی نه یوازې په کتابي بڼې خوندي سي، بلکې د خلکو ترمنځ هم مستعمل پاتې سي.
نیاز موساخیل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوله. قدر مرونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږ وای. د خپرونې د پای چې بوت را رسیدلې وو، په اخره کې درته د هارون باچا دا یو خوندور سندره دراورو.
ستاد نفرات نظر تند زل ارمان وایم، تمرا سوکل دا چیز دیتا هم باران وایم. ستاد نفرات نظر تند زل ارمان وایم. تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغتا دلتا چپٹا خفل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دیتا ہم باران ساد نفرت نظر تم دزر مان
Thank you.
ته د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم ته د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم ته د خالو نستوري ان سبس م کوایم تا تا بس م ننوای تم را سوکنا دا چیز دی تهم بارا منوای ساده نفرت نظر تهم دس لار م